تاسو ستړي مشي دا سجرړو دا تو بجو د خبرونی دا اوریدونکو هر کله کوم دا سجرړو د دې سات په خبرونه کې مو د افغان خبريالانو ژوند او د دوی کاری چاپیریال ته د اروپای ټولنې له اندیشنو خبرو د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه د امریکا دفاع وزیر له افغان ولسمشر سره پر افغان سوله خبرې وکړې. په ننګرهار کې افغان ځواکونو یوه ناوی او زوم له مرګه وژغورل او ماسکو د یو شمېر اروپایي هیوادو ډیپلوماتان له روسیې وباسي. د خبرونو تفصیل: د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن له افغانستان سره د مشارکت او غښتلیو دفاعي اړیکو ډاډ ورکړ. شغلی آسټن دا خبره بیګا له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر ټلیفوني خبرو وروسته په خپل ټویټر لیکلی ده. هغه ویلي له افغان ولسمشر سره د افغان سولې د پروسې د چټک پرمختګ د اهمیت او د افغانستان او امریکا په ګډ قوي مشارکت وشخید. د شغلی آسټن په حواله په خبري بیان کې هم د امریکا د تعهد او د دفاعي اړیکو ډاډ ښودل شوی دی. په اعلامیه کې زیاته شوې چې دواړه لوریو له سوله ییزې لارې د جګړې په حل ټینګار وکړ او ویې ویل چې باید له اوسنۍ موقع د سولې لپاره کار واخیستل شي. د افغانستان جمهوري ریاست هم په یوه اعلامیه کې د دې خبرو یادونه کړې ده. د هرګ اعلامیه زیاتوي چې افغان ولسمشر او د امریکا دفاع وزیر د تاوتریخوالي او هدفي ترورونو په زیاتوالي اندېښنه وښوده او هغه یې وغندل. د ننګرهار چارواکي وایي افغان ځواکونو د یوې ناوې او زوم په موټر باندې وصل شوی ماین کشف او شنډ کړ. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ننګرهار په سررود ولسوالۍ کې د واده مراسم وو چې د واده جوړې د موټر پسې چسپکې مین خلول شوی و. خوشبختانه د ملي امنیت ځواکونو د چسپکې مین کشف کو او د پولیسو له لورې مین خلصا کړی شو. په دې سره د واده د نوې جوړې ژوند وژغورل شو او ترهګریزي پېښې مخنیوی وشو.
په فیسبوک کې د ننګرهار ولی ضیاءالحق امرخیل هم افغان ځواکونه ستایلي چې د یوې ناوې او زوم ژوند یې په دې کار سره وژغوره. معلومه نه ده چې چا د ملکیانو په دې موټر باندې ماین نشلولی و. له دې مخکې مقناطیسي ماینونه اکثر د افغان خبریالانو، مدني فعالانو، چارواکو او مخبرو خلکو د هدف ګرځولو په خاطر د هغوی په موټرو وصل شوي. طالبان که څه هم د دې مقناطیسي ماینونو نصب او کارول ردوي، خو افغان چارواکي وایي چې طالبان د جګړې د تاکتیک په بدلولو سره په دې وروستیو کې هدفي وژنې او د مقناطیسي ماین چاودنو په مټ کوي. کابل جان افغانی فلم د روتردام د فلمونو په نړیوال فستیوال کې ایوارد او جایزه وګټله. کابل جان فلم د افغان ډایرکټر شهربانو سادات پلار شوونه د ډنمارک جرمن اډومیت کمپنی لخوا تولید شوی. روتردام نړیوال فلم فستیوال پرون پای ته ورسیده او د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو غوره فلمونو ته جایزه ورکړل شوې. اډومیت کمپنی پرون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې کابل جان فلم ته د پوسټ پروډکشن یا له تولید وروسته کټګوري کې د لومړي مقام ایوار او ونیم سره یورو جایزه ورکړل شوه. د فلمونو ډایرکټر شهربانو سادات تر دې مخکې هم د ګورګومیش او پرورشکاپونو فلمونه په ځینو نړیوالو فستیوالونو کې غوره جایزې ګټلې دي. د کابل جان فلم داستان د یوې ځوانې کمرمینې او یو خبریال په مینه سرخی شي. ځوانه کمرمینه د تلویزیون په داس خبریال زړه بایلي چې د ده دوه برابره عمر لري او د فلم کې ښکاري چې دا جوړه څنګه د افغاني ټولنې د دودونو سربیره مینه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوب اروپایي هیوادونو له روسیې د یو شمېر اروپایي ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړه غندلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت جمعه په یوه اعلامیه کې وویل چې د پولند، جرمني او سویډن یو ډیپلومات د جنوري په 28مه د الکس ناوالني په پلوي په مظاهرو کې د ګډون په خاطر له دې هیواده باسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې په خبرګون په خپل ټویټر لیکلی چې امریکا له روسیې نه د جنوري د مظاهرو د چار په خاطر د دریو اروپایي ډیپلوماتانو ایستل غندي. شاغل بلینکن زیاته کړې چې د روسیې د خپل سری او غیر مهاجر کار د نړیوالو اصولو د شاته پریښودو تر ټولو ناوړه هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له جرمني، پولند او سویډن سره خپل یووالی ښودلی او خو د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون ویلي د الکس نوال لنیول کېدو تر دې دمه چې یو شمېر ډیپلوماټان استل شوي د روسي ټول کارونه غندي. اروپایي ټولنې هم د روسي پر ډیپلوماټانو د روسي د تورونو پرد سربیره له دغه هیواد غوښتي چې خپلې پریکړې ته بیا کتنه وکړي. د لیبیا بیلابیلو ډلو په یو موقت حکومت باندې چې د اوسني ځای ناستی په وی سلا وکړه. د بیلابیلو ګوندونو او ډلو څلور بیا استازو د جمهوریت ریاست د درې کسیزې شورا او صدارت په جوړښت باندې ټینګار وکړ. په لیبیا کې د موافقه د ملګرو ملتونو لخوا په جنوا کې تر 15 ورځنیو خبرو وروسته ترلاسه شوه. تمه ده چې موقته اداره د 2020 کال تر پایه چې کله ولسمشي ټاکنې کیږي په واک کې پاتې شي. او روسي خبر ده چې د امریکا متحده ایالاتونو په پام کې لري چې یو زروسل پوځیان د کورونا د واکسیناسیون له پروګرام سره د همکاري لپاره موافقه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جوبي پروسې اعلان وکړ چې د اردو اړوند د واکسین د متخصصینو، نرسانو او روغتیا پالانو 15 ډلې به په دوو اونیو کې خپل کار پیل کړي. تمه کیږي چې دا ډلې وکولای شي د ورځې تر 6000 ډوزه واکسینه ولګوي. او سجیر اډو په منځنۍ سپه دولش پښنې وی ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام لا افغان خبريالانو سره تاوتریخوالی و ابوري چې لا افغان خبريالانو سره تاوتریخوالی په زیاتېدو ده.
یو سل او دوه درس د خوشنط بیلابیل ډولونه موږ سره ثبت شوي دي چې په هغې کې 6% د تیر کال په پرتله زیاتوالی راغلی.
وړاندې په خپرونه کې په دې اړه د اروپایي ټولنې اندېښنې هم درسره شریکوو. خصوصي سوداګر په غلام خان بندر کې تسهیلات غواړي.
امین یوه دا ستونزه ده چې که مکسه دولت د همکاري وکړي چې مک ته یو بل ته په بندر کې بانک خلو شي.
د کور کلي په پروګرام کې دا مسله څېړو.
والا زنی رضیات زر غصه کې کما یو خبره یو عادي خبره یو توګی راتو کې په ماړي را بدل کیږي.
او د ګوریت اچار تفری پروګرام لرو. اروپای ټولنې او د افغانستان رسنیو فعالانو د خبريالانو په هدفي وشنو اندېښنه شو دلیده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې اساس ولې ویلي د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې وروستی راپور شي چې د افغان خبريالانو د بیان د ازادۍ باید کلکه ساتنه وشي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې تازه په یو راپور کې ویلي چې تیر 2000 میلادي کال د خبريالانو په وړاندې په تاوتریخوالي کې 10% زیاتوالی راغلی چې د هدفي وژنو په شمول د و خبريالانو وژلې لوی پیښې جوړوي. صفي الله سنکسای راپور لري.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولي د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې کلنۍ راپور د رسنیو د ازادۍ او د خبريالانو د ساتنې لپاره مهم بللی دی. د استازولي په یو ټویټ کې جمعه ویلي د افغان خبريالانو او د بیان له ازادۍ باید کلکه ساتنه وشي. په ټویټ کې ډاډ ښودل شوی چې اروپایي ټولنه د افغانستان له رسنیزو بنسټونو سره مشارکت لري او د بیړنیو مالي مرستو او دفاع په مټ له هغوی سره همکاري کوي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې کلنۍ راپور ښیي چې تیر 2020 کال له افغان خبريالانو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې د ورم کال په نسبت 6% زیاتوالی راغلی. د افغان خبريالانو د دفاع کمیټې رئیس عبدالمعید هاشمی جمعه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې 2020 کال د افغان رسنیو لپاره د خبره یو بد کال و.
بدبختانه چې په 2020 کال کې د افغانستان د ژورنالیزم کورنۍ د ګڼو ستونزو سره او تلفاتو سره مخامخ شوه. یو سل او دوه درس د خوشنط بیلابیل ډولونه موږ سره ثبت شوي دي چې په هغې کې 6% د تیر کال په پرتله زیاتوالی راغلی. اووه تنه ژورنالیستان شهیدان شوي دي، 10 تنه ژورنالیستان وهل ډبول خوړلي دي، و څلوېښت ژورنالیستان تهدید شوي دي، 28 ژورنالیستانو سره بدرفتاري شوي، 14 تنه ژورنالیستانو سره د رسنیو د مالکانو لخوا نه ښه برخورد نه ده شوی، 8 تنه ژورنالیستان اختطاف شوي دي او 2 تنه ژورنالیستانو نه د کار پر مهال باندې توکي غلا شوي دي.
ښاغلي هاشمي وویل ځینې افغان خبريالان له رواني ستونزو سره مخ شوي او 10 تنه یې وطن پریښی دی. د 2020 کال دوه وروستۍ میاشتې د افغان خبريالانو لپاره تر ټولو مرګونی یادې شوي. په دې موده کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی په شمول 15 افغان خبريالان په بمی چاودنو او هدفي بریدونو کې وژل شول. افغان خبرياله انیسا شهید وای ملي امنیت د دوی دفترونو ته خبر ورکړی چې خزینه خبريالان له خطر سره مخ دي او باید ډیر پام پرې وشي. هغه د فرانسې له خبري اژانس اي اف پي سره خبري کړی او ویلي دي زکه ډیر خوشینه ده چې نه پويږي خبري اعلان د چا لخوا هدف ګرځول کیږي.
یک نگرانی کلانی را که بین خبرنگارا و
یه وقت اندخنه چی لموک خبریالان و مدنی تولن و او ده وجلشوی و کسان و لکورنی و سرده حق داده چی موک سوک وجنی ولی طالبان مسئولیت نمنی داعش هم مسئولیت نمنی حکومت سن نوایی همدی خبری موک اندخمن کریو
ای از که آدم نگران می سازه.
اسوسییټډ پریس اژانس د یوې مؤسسې له کارکونکو خانولي کامران سره خبري کړي. کامران وایي هدفي وژنو سخت اندېښمن کړي.
ټول ورځ په ترس کې په ویره کې په حراست کې تیرو. واکن زموږ ژوند ډېر له تهدیدونو سره مخ کړي دي. حتی ما وس د امدو غستون زول عمل خپل پامل بلې سیمې ته ولېږم اجر سوچ من کور ته تګ را تک
د افغان خبریالانو مدني فعالانو او حکومتي چارواکو هدفي وژنو افغانستان دننه او بهر ډیر اندېښنې پورته کړي. پوښتنه دا ده چې د همدغو هدفي وژنو تر شا د چا لاس دی. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز طالبان د دغو هدفي بریدونو مسؤل بولي.
کروهای توپرستی بخصوص کروهای طالبا
ترهګریزې ډلې په تیره د طالبانو ډله په منظمو هدفونو سره د داسې یو روایت د رامنځته کولو په لټه کې دي چې د خلکو او حکومت ترمنځ واټن راولي. خدا چې په خپلو پروګرامونو نه بریالي کیږي جلا بحث دی. طالبانو د هدفي وژنو تر شا د دې ډلې لاس لرل رد کړي دي. د ځینو پیښو په اړه هیڅ تبصره نه ده کړې یا په ځینو یې خواشینی هم ښودلې. افغان چارواکو په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو او ګڼو لویدیځو ډیپلوماتانو طالبان د هدفي وژنو او مقناطیسي ماین چاودنو مسؤلین بللي. اټکل داسې و چې 2021 کال به لږ څه متفاوته وي، خو د دغه کال پیل په غور کې د افغان خبریال بسم الله عادل په وژل کېدو وشو چې د خبریالانو اندېښنې لا پسې زیاتې کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
افغان سوداګر غواړي چې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره دی پاکستان په خوست کې خپل کنسولګری پرانیسي. دوی له دواړو هیوادونو دا هم غواړي چې د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو هڅې دې چټک کړي. د پاکستان له لوی سوداګریز بندر کراچۍ څخه کابل ته غلام خان لاره د نورو لارو په پرتله شاوخوا 400 کیلومتره نږدې ده. لسیمی راپور لرو.
خوستی سوداګر وایي کچیرې په دې ولایت کې د پاکستان هیواد خپله کنسلګری خلاصه کړي نو د خلکو د تګ راتګ لپاره د ویزو د اسانتیا په ګډون به په دواړو لورو کې سوداګري وده وکړي او نرخونه به ورسره ارزان شي. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ خوستیو سوداګرو د غلام خان لارې د ستونزو په هوارولو کې د ولسي جرګې د یو غړي غفار خان تڼي د هڅو د ستاینې په پار جوړې شوې غونډه کې وکړي. خوستی سوداګر محمد انور افغان آزادۍ راډیو ته د غلام خان د لارې په بابو ویل
کنسلګری دلته باید ایجاد شي. یو دا نه چې د خلکو د ویزو دغه مسله ده، دلته ورګوره موږ د غټې لارۍ دي د غلام خان زیرو پاینډ نه یخواته دوی نه پرېږدي. پاکستان هیواد وایي چې ته د غلام خان په لاره باندې روډ پاس نه لرې، تورخم لاړ شه. خو موږ لاره لارۍ بچاره راشي خوست مال خالي کې بیا خالي لارۍ په څټ زی تورخم ته په تورخم کې شل 15 ورځې انتظار کوي بیا بیا غرامات په نوبت کې اوړي. خاطه که چېرې دلته موږ کنسلګری ولرو نو د کنسلګری کې موږ ته دوی روډ پاس راکړي. په کرایګانو کې په نورو شیانو کې هم بېانتهایي زیات ارزاني راځي. د دا ګټه د افغانستان ټول ولس ته ده. که چېرته افغانستان حکومت غواړي چې د خوست د خلکو ستونزې حل کړي دغه غلام خان کار دې شروع کړي.
په خوست کې د سوداګرۍ او پانګونې د مدیره هیئت مشر حاجي شهباز ګربز بیا په خپلو خبرو کې په داخل کې هم ځینې خلک سوداګرو ته د مزاحمتونو په جوړولو تورنوي.
دولت کې نه نازن خلک شته د خپل مشکل جوړوي. میژ ګاډي د چیک شي یکا یکا د وکتای شي خو داس نه چې هر ګاډر درې میګه مولر درې میګه تکا تکا پریت وي تجارونو مول خروپیږي په وخت نه رسیږي. په دې کې ډېر میژ ته تکلیف دی. باید میژ د جهان په سویه مند میژ هغه انترونیک غوړي غچ په دروازه کې نصب شي چې موټر پر درې میګه چې انفجار مواد مخدر قشب کی آغا دی چې کومه د ایمان ځای شي.
د خوراکي توکو یو سوداګر انور تڼۍ غوښتنه کوي چې د ګمرک د محصول د تحویل لپاره دی په غلام خان کې بانک خپل نمائندګي پرانیزي.
امینې ودا سنځه دوه چې کومې سره دولت د همکاري وکړي چې میک ته یو بل ته په بندر کې بانک خلوش نه به میک بستون ځ الوی د زن عاشی نه چې میک مقصد مشکلات سره مو سره بسان مل نه دي لکه سبزي چرګ دا شي نه دي چې میک ته ولاته ګمرک وشي ولاته میک پیسې تویل کی بینک نه میک بستون ځاله کې
د خوست د سوداګرۍ او صنایعو اوتاقونو مشر نواب امیرزی د سوداګرو یاد ستونزې منیا وایي چې
په خوست کې سوداګر خو تاسو پوهیږئ چې وارداتو صادراتو کې ډېرې ستونزې موجودې دي. بهرنۍ فکتورې دغه دی چې زموږ سره هغه تعهدات چې شمالي وزیرستان چارواکي په ورو ورو کړي دي هغوی دوی نه دي عمل کړي. او بلکې دغه ده چې زموږ موټر باید بانو پورې تللی، دوی موټر به خوست پورې راځي. ولی متاسفانه چې دوی موټر راځي ولی موږ موټر تر اوسه پورې یو ټیر هم نه دی وراوښتی. دویم دا چې ریاست زراعت د موږ سوداګرو نه پاکستانی سرټیفیکیټ وړي، هغه د شمالي وزیرستان حکومت ته د پېښور له خوا نه ورکول کېږي. نو په دې کې هره ورځ موږ جنجال وي.
بل لوري ته د ولسي جرګې استازی غفارخان تڼۍ وایي چې دا شل کاله چارواکو د دې لارې د ترانزیټ کېدو ژمنې کړي، خو اوس دا هیله مندي پیدا شوې چې ممکن ډېر ژر د دې کار د عملي کېدو شاهدان واوسو.
امید لرو چې په نږدې ورځو کې شاید رسمیت واوسو. دونه څه شته چې کار نه اخیستل کېږي، ولې د تاسیساتو د جوړولو دپاره بودیجه امکانات ټول موجود دي. ممکن په لنډو ورځو کې په تاسیساتو باندې پیل وشي.
یاد دي وی د غلام خان لاره چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره کمه ده، د دې سیمې د دواړو لورو خلکو یې په پرلپسې توګه د ترانزیټ غوښتنې کړې دي. د افغان حکومت چارواکو ویلي چې په اصولو کې د غلام خان بندر د ترانزیټ کېدو پر سر موافقه شوې او په مناسب فرصت کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو یا استازو لخوا د دې لارې ترانزیټ کېدل لاسلیک او رسمي اعلان شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 نیولې شي. نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ دغه چاپی خبرونو ته اسمت څاروان کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ غنه کې په افغانستان کې د جګړې په لړ کې د مرشوبلو راپور خپور کړی دی. د دې ورځپاڼې پر اساس په وروستۍ یوه اونۍ کې لږ تر لږه 40 امنیتي ځواکونه او 25 ملکي افغانان وژل شوي دي. ورځپاڼه وایي شاید تلفات تر دې ډیر وي، خو دا هغه شمیر دی چې دوی یې تاییدولی شي. د نیویارک ټایمز پر اساس تر ټولو ډیره مرژوبله په ننګرهار کې په چاودونکو موادو د بار همویز غرګاډي په حمله کې واوښته. په دې برید کې چې د شیرزاد ولسوالۍ په ګندو ماکسیمه کې د عامه نظم پر اډې وشوه، لږ تر لږه 14 سرتیري ووژل شول او 4 نور ژوبل شول. ورځپاڼې د هرې پیښې جلا جلا یادونه کړې او د تلفاتو شمیرې هم په ګوته کړې دي. بروکنګ پوسټ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د مخورو او پوهانو د هدفي وژنو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې په پیل کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د مشر یوسف رشید د وژل کېدو پیښه په تفصیل راخیستې او لیکلي دي چې نوموړي غوښتل د ګڼو نورو افغانانو په شان په لنډ وخت کې خپله کورنۍ ترکیې ته ولېږدوي. بروکنګ پوسټ د چارواکو په قول لیکلي رشید په دسمبر میاشت کې ووژل شو، خو د سپتمبر له میاشتې د طالبانو له لوري لږ تر لږه 180 تنه افغانان په ورته ډول په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. طالبان عموما د دې ډول بریدونو مسؤلیت په غاړه نه اخلي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې چې افغانستان د بایدن لپاره د بهرنۍ پالیسۍ لومړنی لوی سرخوږی دی لیکلي ولسمشر بایدن د پنځشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته لاړ او په خپل د لومړني سفر کې وویل چې امریکا بیرته میدان ته راووته، ډیپلوماسي بیرته فعاله شوه. د دې لیکنې د لیکوال ډیوید اګناتیوس په باور یو بل شی هم بیا مطرح دی او هغه دا پوښتنه ده چې آیا د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان جګړه هم په داسې ډول پای ته رسولی شي چې د منلو وړ وي. بایدن له ولسمشر کېدو وروسته د بهرنۍ پالیسۍ په اړه وینا وکړه، خو د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ یادونه ونه کړه. د افغانستان جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده چې له تیرو درو ولسمشرانو بایدن ته په میراث ورسیږي. د واشنگتن پوسټ لیکنې لیکوال باور لري چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د افغانستان په اړه پریکړه د بایدن لپاره تر ټولو سخته پریکړه وي چې آیا امریکا په دې هیواد کې حضور ته دوام ورکړي او که ورڅخه ووزي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په خوست کې د تلاسیم یا د ناروغۍ ناروغ لرونکي وایي اوس مهال یې د یوه خیریه بنسټ په چوکاټ کې د ناروغانو درملنه کېږي، خو لا هم په دولتي کچه دوی ته اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. د خوست والی وایي د دې خیریه بنسټ سره یې هم تر خپله وسه مرسته کړې او په دولتي کچه به د دې ناروغانو د تداوۍ لپاره د اسانتیاوو د رامنځته کېدو هڅې وکړي. نور په دې راپور کې
دا په خوست کې د یو خیریه بنسټ لوري د تلاسیمیا د ناروغانو د تداوی بسترخونه ده چې د محل پکې اتلس ماشومانو ته د وینې انتقال روان دی. د څلورو اولادونو پلار محمد نبی وای درې ماشومان د تلاسیمیا په ناروغۍ اخته دي او په هر ایوا او دوه اونیو کې یو ځل دغه مرکز ته د ماشومانو د تداوی لپاره راځي. دا وایي په خوا به د اولادونو د درملنې لپاره پاکستان ته تلو چې له ډېرو ستونزو سره به مخامخ کېده.
بس خو مخکې خو داسې وو چې موږ نه به ډېر غټ مصرفي نه تللار نه درې څلوېښت کله کېږي چې داسې موجود څو ده. د هغې موږ پیس مثال نه وخولې، مثال ټیستې پیسې نه وخولې. د دیارلس کله کېږي چې دا درې بچون دي تلاسیمیا لري. په هفته کې مثال یا لس ورځې یا دولس ورځې بعض دا وینه ورکوم.
دیارلس کلنه پروانه د محمد نبی مشر لور ده چې په دې ناروغۍ اخته شوي. دی وایي کاله دې ناروغۍ روغ شوه، غواړي زده کړو ته دوام ورکړي او ډاکټره شي. د خوست د مستربل سیمې اوسیدونکي علي خان بیا تکلن زوی په تلسیمیا اخته دی. دی وایي زوی د شپې له دردونو ډیر زبریده او له معایناتو وروسته معلومه شوه چې په تلسیمیا ناروغۍ اخته شوی.
ولا خدا سی د فو من د درس د لنګي من د درس درس شپیل نه مخه دا مټي خوږي بس مړی بيخي خورینم بيخي مړی مده ساکم نه چپیدا د څلوخ شپونه بس ایستاتینو بس تر کم سوید.
په دې ولایت کې د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي تر اوسه د دې ناروغۍ د علاج او تداوی لپاره څه نه لري او زیاتره ناروغان د یو خیریه بنسټ له لورې تداوی کیږي. د ماشومانو د ناروغیو متخصص او د تلاسیمیا ناروغانو لپاره د جوړ شوی خیریه بنسټ مشر ډاکټر محمد نور زدران وایي اوس مهال زر تنه له دوی سره تر تداوی لاندې دي او د دې نیمه کسان په وړیا ډول تداوی کوي. دای وای ناروغان ډیر دی او له همدې عمله د پنګوالو او له افغان حکومت د مرستې غوښتنه کوي.
د بین سوشل مریضان ته موږ هر څومره د پرایمري او لیاکو مکونه دي ټول ا ټو زیر سره د ټیسټونو دوايي پری دی ته پری دی. نو د دې لپاره خاص سپیشل بیډونه دي الکتریکل بیډ او دوايي دي لپاره دغه بیډونه موږ د ډیر ضرورت دی. دویم قدم کې د دې وسپنه زد دوايي نه ده دغه ته موږ ډیر زیات ضرورت لرو. همدا قسم موږ یو امبولانس ته یو بس ته ډیر ضرورت لرو.
د دې بنسټ مسولین وایي له 2013 کال وروسته تر دې دمه 450,000 ناروغان تشخیص کړي چې د تلسیمیا ناروغي لري. دوی وایي ممکن ارقام لدی هم پورته وي ځکه په وینا ډیر خلک د دې ناروغۍ د تشخیص لپاره مراجعه نه کوي. د خوست والی محمد کټوځي وایي هڅه کوي چې د تلسیمیا د ناروغانو لپاره په دولتي کچه روغتون جوړ کړي.
موږ کومک ورسره کړی دی او تر زر نفر پورې ماشومان چې بیخي د کتلو وړ نه دي دغه حالت باندې دي. کوشش کوم چې دا د دولتي چوکاټ ته موږ راوړو چې دولت له خوا نه لدې سره دوامدار مرسته وشي.
د ډاکټرانو په وینا د تلسیمیا ناروغي چې له مور او پلار ماشوم ته په ارسي ډول انتقالیږي لامل یې په کورنیو کې د نږدې کسانو وادونه او د مور او پلار دواړو په وینه کې د تلسیمیا ماینر یا د وینې د خرابوالي موجودیت چې ماشوم ته انتقالیږي. کمو ماشوم ژر وده نه کوي، په تنفسي سیستم کې ستونزه وي، ژر ژر اسهال شي، د کمزوري او د رنګ د زیړېدو ترڅنګ د خېټې او مخ غټوالی ولري، نو د ډاکټرانو په وینا ماشوم په تلسیمیا اخته دی. دی وایي تلسیمیا د تداوي وړ ناروغي ده، خو که په کور دننه نړیوال روغتیایي سازمانونه یې ملاتړ وکړي او په منظم ډول د ناروغانو د تداوي لپاره روغتیایي اسانتیاوې رامنځته کړي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شي. روسیا وایي هغه اروپایي ډیپلوماټان له دې هیواده باسي چې د الکس ناوالني په پلوي په مظاهرو کې برخه اخیستې ده. ماسکو د سویډن، جرمني او پولند سفیران احضار کړي دي او خپل شکایت یې ور اورولای دی. اروپایي ټولنې د روسیې په دې پریکړې ټون خبرګون شوډلې. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه راپور له صفی الله سنگزي څخه.
روسی چارواکی وایي د جنوري درويشتمې مظاهرو کې د پولند، جرمني او سویډن د یو شمیر ډیپلوماټانو او قنصلي کارکونکو د ګډون راپور نسبت کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت جمعه په یو اعلامیه کې دا خبره کړې. په اعلامیه کې راغلي د دغو دریو هیوادونو سفیران یا شارژ دفیران احضار شوي او د روسیې شکایت ور اورول شوی دی. د الکسی ناوالنی د نیول کېدو په غبرګون د روسیې په پلازمینه موسکو او ګڼو نورو ښارونو کې څو پرله پسې مظاهرې شوې دي. ناوالنی د جنوري په 18مه له جرمني موسکو ته په ستنېدو سمدستي د پولیسو لخوا ونیول شو. تېره اونۍ یوې محکمې د په درې نیم کاله تنفیذي بند هم محکوم کړ. د مظاهرو پر مهال پولیسو په مظاهره چانو له زور زیاتي کار اخیستی او زرګونه کسان یې نیولي دي. تازه د ځینو اروپایي ډیپلوماتانو د اخراج د پیښې په غبرګون د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون توند غبرګون ښودلی. ماکرون چې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په یو مجازي کانفرنس کې غږېده په دې اړه وویل:
سور لافیر ناولني جو لی دی جو کوندان اویک لا پلو گراند فرمته.
د ناولني د قضیې په اړه څه چې له پیل تر پایه شوي زه یې په کلکه غندم. مسمومول روسیې ته د هغه په بیرته ستنېدو باندې ناوړه وضعیت، بندیزونه او محکومیت، او نن د جرمني، پولنډي او سویډني ډیپلوماټانو اخراج چې روسیې پریکړه کړې. زه فکر کوم موږ باید سیاسي کړکیچونه آن کورنی هغه هم په دې ډول قابو نه کړو. زه له هغه دریو هیوادونو سره خپل یووالی څرګندوم چې ډیپلوماټان یې ایستل شوي دي. زه به په دې اړه روسیې ته د واضح او غوښتلو پیغامونو لیږلو ته دوام ورکړم.
د
جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم د ډیپلوماټانو ایستل غیر مواجه وبلل او وی ویل دا د همغو مواردو یو بله بڼه ده چې اوس په روسیه کې تیریږي او د قانون له حاکمیت سره ډیر واټن لري. روسیه داسې وخت د دریو اروپایي هیوادونو د یو شمیر ډیپلوماټانو د ایستلو پریکړه وکړه چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزیپ بوریل روسیې ته په 15 ورځني سفر وتلی دی. د اروپایي ټولنې په یو بیان کې راغلی چې ښاغلی بوریل د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو پر وخت د دغو اروپایي ډیپلوماټانو په اړه د روسیې له پریکړې خبر شو. په بیان کې د ښاغلي بوریل په حواله په یو شمېر اروپایي ډیپلوماتانو د روسیې تورونه رد شوي او غوښتنه شوي چې روسیه باید په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. ښاغلي بوریل ویلي د اروپایي ټولنې او روسیې اړیکې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې دي. اروپایي ټولنې او امریکا متحدو ایالتونو په وار وار د الکسی ناوالنی او د هغه د زرګونو پلویانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو روسیه ورځ تر بلې د ناوالنی د قضیې د سختولو هڅې کوي. دا یو وار بیا د جمعې پر ورځ محکمې ته یوړل شو. دا وار ځکه چې پر ټویټر د خپلې یوې تبصرې په اړه بې بنسټو تورونو ته ځواب ووایي. ناوالنی متهم ده چې په دې تبصره کې د دوهمې نړیوالې جګړې هغه ګډونوال ته سپکاوی کړی چې د روسیې په اساسي قانون کې د بدلونونو د ملاتړ لپاره د ټول پوښتنې په تجارتي اعلان کې څرګند شوی و. چارواکي وایي ناوالنی دا سړی او په اعلان کې ښکاره شوي نور کسان د روسیې شرم او خاینان بللی دي. روسی په لزګونو خارونو کې د ناوالنی د خوشی کېدو لپاره په اعتراضونو کې تر دې دمه له 100 زیات کسان نیول شوې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
دوی ته خیوړاندې لنډ خبرونه لرو، خو اوس مو د کرکټ له ډګره خبرو. د کرکټ په ډګر کې درې مهم ټیسټ میچونه روان دي د نړۍ په سطح باندې. یو د بنګلاديش او ویسټ انډیز ترمنځ دی، بل د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ، بل د هند او انګلستان ترمنځ. د بنګلاديش او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه په بنګلاديش کې روانه ده، نن یې 4مه ده. په دې لوبه کې بنګلاديش په لومړۍ پاڼۍ کې 430 منډې وکړي او په ځواب کې ویسټ انډیز په 259 رنزونه آوټ شو. د دې په ځواب کې بنګلاديش په 259 منډې جوړې کړې دي. درې لوبغاړي سوځېدلې دي. دغه لوبه همدا شېبه چې زه تاسو ته معلومات درکوم لا هم روانه ده او داسې ښکاري چې بنګلاديش برلاسی دی. د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ د لوبې دوې ورځې پوره شوې دي او نن یې درېمه ده. دا لوبه لا تر اوسه پورې نه ده پیل شوې، دا په کراچۍ کې ده او غالبا په پاکستان کې ده او دا لوبه به وروسته پیل شي. پاکستان په دې لوبه کې په لومړۍ پاڼۍ کې 222 منډې وکړې. ټول لوبغاړي وسوځېدل. د دې په ځواب کې جنوبي افریقا 116 منډې کړې دي، 4 لوبغاړي سوځېدلې دي. پاکستان په دې لوبه کې تر اوسه پورې توانېدلی چې جنوبي افریقا یو ستر فشار لاندې راولي. بل ټیسټ میچ لوبه د هند او د انګلستان ترمنځ دا لوبه مهمه ده، ځکه چې که په دوغه دوو لوبډلو کې هر یو دا لوبه وګټله د ټیسټ لوبو فاینل ته لاره پیدا کوي، یعنی په جدول کې دوی پورته خیشي. د دې لوبې نن دوهمه ده. پرون په لومړۍ ورځ باندې انګلستان 233 منډې وکړې، درې لوبغاړي وسوځېدل او انګلستان په دې لوبه کې برلاسی دی. د انګلستان له لوري د انګلستان کپتان روټ 128 منډې کړې دي او لانه دی سوځېدلی. او په دې لوبه کې د هند له لوري فاسټ بولر تکړه بولر بومرا دوه وکټې اخیستې دي او اشوین هم یو کس آوټ کړی دی. اته بجې او 10 دقیقې دی. لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن له افغانستان سره د مشارکت او غشتلیو دفاعي اړیکو ډاډ ورکړ. ښاغلی آستن دا خبره بیګا له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر ټلیفوني خبرو وروسته په خپل ټویټر لیکلی ده. د ننګرهار چارواکي وایي افغان ځواکونو د ویناو یو زوم په موټر باندې وصل شوی ماین کشف او شنډ کړ. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوب اروپایي هیوادونو له روسیې د یو شمیر اروپایي ډیپلوماټانو د ایستلو پریکړه غندلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت جمعه په یوه اعلامیه کې وویل چې د پولنډ، جرمني او سویډن یو ډیپلوماټ د جنوري په 23 د الکس نوالني په پلوي په مظاهرو کې د ګډون په خاطر له دې هیواده باسي. د لیبیا بیلابیلو ډلو په یوه موقت حکومت باندې چې د اوسني ځایناستی به سلا وکړه. د بیلابیلو ګوندونو او ډلو څلور اویا استازو د جمهوري ریاست د درې کسیزې شورا او صدارت په جوړښت باندې ټینګار وکړ. او د امریکا متحده ایالاتونه په پام کې لري چې 1000 پوځیان د کورونا د واکسیناسیون د پروګرام سره د همکاري لپاره موظف کړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د اردو اړوند واکسین د متخصصینو، نرسانو او روغتیا پالانو 15 ډلې به په 2 اونیو کې خپل کار پیل کړي. دا سجرډو د دې سات خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریحي پروګرام لرو او همدارس د کور کلی پروګرام هم لرو. مخکې تر دې چې د پروګرامونو ته مخه کړو، کونړ ته ورزو او هلته مو د هما پونم د وی میرمنې د ژوند لفقره خبرو. دا د نورګل پولیس والی کې ووسی ل خپل 15 ماشومانو سره او د دې خاوند د درملنې د نشټوالي له عمله لنړی سترګې پټې کړې دي. په زیړی ناروغي اخته و. لسیمه راپور لرو.
بس تیر و کلای او کلا نه
هما یو سوالی او تورتم کوټه کې ژوند کوي. د کوټې زیاته برخه د کور خاون لبکسونو او نورو شیانو ډکه ده. دوی ته یوازې 2-3 متر ځای پریخه چې لپکې همدا یو مور او 15 ماشومان ځای شي. اوس د غرمې 11 بجې دي. له کوټې بهر سور لمر او سپین رڼا ده، خو د هما په کوټه کې د تور شپې او پلوګو د وهلو لرګیو د تور رنگ په سیر توره تیار ده. هما چې د خپل ژوند هر سخت یدوی په سترګو کې ډنډ اوخ کې ودرېږي او سلګي وهي. د هما په خبره چې د ګټي وټي څوک نه لري او نه د خلکو په سیر د کرکلی زمکه لري، ژوند د نورو په خیر خیرات روان دي.
نم پټه اشتا، نم پول اشتا، نم خشتا، نم بشتا ده. سالو کال اکی گیچ خاون میں وفات شوئے ده. تور جوڑے ہو، بی در ابی دوا مرشو، دوائی پیسی نوی. سوگو بچو دو گٹی دواتی نشتا ده، کامیس پردو گی نشتا ده. سوگو لگٹا ہو کی وٹا ہو لگو. بس تیرا ویکلا ہی اکلا نائی. صبح وکو، دخو گزارا دچ. خودی اللہ صبر کاو ناز تھی، دخودی اللہ اللہ ناز تھی. کچارا کلا خوری کچانا نش نوی خورو.
کونډه هما وای د غریبو په نوم زیات مرستې راځي، خو ډېرې وختونه دوی ترې بے برخې پاتې کیږي.
موږ سره هیڅ هم نه دی. کله کله کو مک کړن دی، هیڅوک موږ سره مرسته نه کوي. کله کو دا روزه شي زکات نه کا څوک راکي او بس نور موږ سره چا مرسته نه کوي. موږ څوک یاد یې نه
که څه هم چې هما او بچی د ولګي او نورو زیاتو ستونزو سره لاس او گریوان دي، خو کونډه مور هیله لري چې یتیمانی خونځي ته لاړ شي، درس ووایي او راتلونکي روښانه شي. او دا کار هم د نورو لاسنیوي ناشونی دی.
تعلیم وکړي، تربیه وکړي، هر څه شی وکړي چې موږ سره مرسته وشي، کومک وشي د بچو د حال، د خپل د غم زندګۍ، دا عمر زندګۍ غواړي. څه وکړو؟
د نورګل ولسوالۍ مسؤل مسولین وای دوی ته مرستې کمې راځي او د اړمنو کورنیو شمیر زیات دی. بیا یې هم هڅه کړې چې حق حقدار ته وسپاري. د نورګل ولسوال محمد حنیف خیرخوا ازادي راډیو ته وویل
دلته په نورګل ولسوالۍ کې ډېرې داسې مېرمنې چې کونډې دي، یتیمان دي او بې وزله دي، دا شتون لري. البته دغه تاسو چې کومه کورنۍ لیدلې ده، دا کورنۍ په هیڅ قسم مرستو کې موږ نه ده پاتې کړې. ټولو مرستو کې دې سره مرسته شوې ده، ځکه دا یو غریبه ده. په دغه کلي کې خلک ټول ورسره د کومک اراده لري او د دې نه وروسته انشاءالله د ولسي بسترخان برنامه چې ده په هغې کې به هم ده منګلی کو.
د هیواد په ګڼو سیمو کې د هما پسیر کورنۍ او کونډ شته چې د کورنۍ د ګټې وټې سړی یا جنگ ترې اخیستي او یا هم ناروغي وو چې نن سبا په ډیرو سختو شرایطو کې د ژوند ترخې شپې ورځې تیروي او د هر چا مرستو ته انتظار دی.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنوریدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. ولی ځینی کسان په هر خبره غوسه کوي، ډیر غوسه کول خپل شخص او ټولنې ته کوم زیانونه لري او څنګه خپل غوسه کنټرول کړو؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې د راپور تر څنګ د عام خلکو نظرونه او په پای کې د یو تن ټولن پوسره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. درمنو دوستانو، که عادت مداوی چې د هر هغه څه په اړه چې تریخ وخت نه په غوسه کېږي نو هیڅ کله به سوکاله نشي. قهر او غوسه د هغه ناوړه عادتو څخه دی چې انسان داسې ظالمانه او بې رحمه کارونو ته چمتو کوي چې وروسته به پرې پښیمانه وي. غوسه او قهر د انسان تر ټولو لوی دښمن دی چې د انسان تر نیمایي زیاته وینه کموي. غوسه داسې ناوړه عادت دی چې د هغه له وجې مزاج خرابیږي، اخلاق بدلیږي، محبتونه او خپلوۍ له منځه ځي، دښمني، عداوت، بغض او حسد پیدا کیږي او انسان لپاره یو مستقل عذاب جوړیږي. خو په ټولنه کې داسې کسان شته چې ډېر غوسه کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکو حمیده په دې اړه وایي.
د ولا زنیر زیات زر غوسه کیږم په کورنۍ کې یو خبره یا عادي خبره یو څوک راته کوي په ما ډېره بده لګیږي، زر ورسره غالمغال کوم، جنګ کوم، ورسره سا مې خرابیږي. بیا څو دقیقې پسته چې فکر کوم هغه دونه مهمه موضوع هم نه وي نو زه په بیا ډېره خفه کیږم چې بله مې داسې کار وکړو. خدا مې یو ډېر بد عادت ده، هر وخت فکر پې کوم، تشویش پې کوم، جگرخونه کیږم چې دا ول د سیم خدا ما باندې قونه خبر ډیر زیات بد لګیږي. کورنۍ کې د ماشومان باندې د دونه کې څوک په قاش یا یو شی وي دستي زغال مغال کوم ډیر باندې بد لګیږي. خپل مې ډیر زیات د فشار لاندې مر وخت هر چا چا سره صحیح رویا را سره نه کوي نو چې زر زر کړه یو خبر باندې جنگ کوم، خو هم سره جنگ کی اتر سره سم خبر نه کوي یا سم روي نه کوي، زاد دي حساب خراب دي چې خبرو کې دستي جنگ کوي نو ډیر باندې بد لګیږي. خبر نه پیګم داواله
د قهر او غصه پر وخت په زیات احتمال سره داسې کلمې او خبرې خولې وځي چې د ترمیمولو پر ځای هر څه ویجاړوي. په دې خاطر په خبرو کې یو څه ځنډ ښایي د دې سبب شي چې فکر منسجم او سنجولي کلمات له خولې راووځي. د لوګر ولایت اوسیدونکو سپوږمۍ وایي چې دا په هره واړه او غټه خبره نه غوسه کیږي او تر ډیره کوښښ کوي چې خپل غوسه کنټرول کړي.
زما یو ډیر ښه عادت دا ده چې زه زر عکس العمل نه ښیم او زر نه غوسه کیږم، ځکه چې دا ماته ډېر خپل ځان ته مې ضرر رسوي او په ما منفي اغیزه کوي. نو ځکه که کوم عکس العمل په ما بده ولګیږي نو زه دفتن نه غوسه کیږم. کوم مجلس وي هغه مجلس پرېږدم، کوم څوک وي چې ما غوسه کړي زه هغه نفر یو څو لقي لپاره پرېږدم، ځکه چې ماته مې خپل آرامش ډېر مهم ده او ارواپوه کې یو معقوله ده. خپل ځان د آرامولو لپاره موږ باید چې ډېر غوسه نه شو او د غوسې نه تیر شو، نو ځکه زه دا خپل ژوند کې عملي کوم.
په په ټولنه او کورنۍ کې ډیر ژر غوسه کېدل هم ځان ته دلایل درلودلی شي. چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکی روح الله تلاشی په اړه داسې غږېدلی دی:
افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې روانو ناخوالو د خلکو پر ذهنونو ناوړه اغېز پرېښی دی. موږ په افغانستان کې د څو لسیزو جنګ جګړو، ناخوالو، فقر، لوږې شاهدان وو چې دا په ټوله کې د خلکو پر ذهنونو یې ډیر منفي اغېز کړی دی، او همدا لامل دی چې تر ډیره خلکو خپل ذهني تمرکز له لاسه ورکړی او زر و غصه تا وړي او غصه کیږي. لاملونه هم ډیر دي په افغانستان کې د غصه چې څنګه یو کس زر غصه کیږي. څو هم د لاملونه دا دي چې مثلا تکبر کول، پر خلکو باندې مسخري یا بې ځای ټوکی کول، پر هغه رشخند وهل، د مقابل لوري مثلا سپکاوی دی، ورته بد رد ویل دي، د عیبونو یې په ډاګه کول دي، ورسره ناسم چلند دی، غیر انساني چلند دی، او شخصي اړین ته مثلا دننه کیدل. دا هغه هم د لاملونه دي چې مقابل لوری دغه سایلو باندې ډیر زر احساساتي کیږي او د دې په وړاندې جدي عکس العمل ښکاره کوي او غوسه کیږي.
نو ما وړه زیاتوي کچېرې څوک خپل غوسه کنټرول نکړي او په هر وړه یا لوی خبره غوسه وکړي، نو دا کار نه یوازې خپل شخص ته ستونزه جوړوي، بلکې کورنۍ او ټولنه هم ترې اغېزمنه کیږي.
عمده پایلې او منفی پایلې دا دي چې یو کس زر غوسه کیږي نو هغه سره خلک ډیر زیات احتیاط کوي. چې یاره دا سړی ډیر زر احساساتي کیږي نو دا خبرې په مخ کې مه کوي، خلک کوشش کوي چې د دې نظان لري وساتي. په پایله کې دا د دې لامل کیږي چې دا خپل دوستان، ملګري، خپلوان له لاسه ورکي، او دا باید داسې یو سړی شي چې مثلا ګوشنشي نه شي د ټولنه. خلک به ترې ځان ساتي، خلک به وایي چې دا سړی احساساتي دی، دې سره پام کوي، دې سره مجلس م کوي. همداسې خلک په ټولنه کې ورته بد وایي چې را دا احساساتي سړی دی، دا زر غوسه کیږي، دا خلکو ته بد رد وایي. نو دا یې ناوړه اغېزې دي چې په پایله کې دا د دې لامل کیږي چې دا سړی خپل له رواني، روحي نارامۍ سره مخ شي او دې ته به دا غټ مشکل جوړ کړي. نو ښه ده چې سړی له خپلو ملګرو سره په ټولنه کې له خلکو سره ښه چلند، نرم خوی، دا په دې باندې ځان عادت کړي، او متقابل لوري سره باید همداسې نرم، انساني او دوستانه چلند ولري.
بلخوا ارواپوهان وایي کله چې غوسه شوی نو همدا بس ده چې ژوره سا واخلی او خپل ځان یو سره ټول کړی. د سا اخیستلو په وخت کې په خپل وجود کې کشش رامنځته کړی او د بیرته ویستو په وخت کې وغځوئ. له دې پرته که غوسه یې او یا د صدمیلی دو احساس کوي، نو د ژورې سا اخیستل درته ښه احساس درکولی شي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی عبدالعزیز باتورزی د غوسې د کنټرول په اړه داسې غږېدلی دی:
د غوسې کنټرول په څو ډوله دی. دا چې انسان ته نور مشکلات ایجاد نه شي او د ژوند نور نحوال سره مخامخ نه شي، باید غوسه کنټرول کړي. په کوم ډول؟ ژور سا واخلي او دویم مخ پرېږدي په سړو اوبو، او دریم اودس وکوي. کله چې دغه درې شیان عملي کړل نو دوی غوسه کنټرولېږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښ کولی کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
علم ګوریم د کونړ اوسیدونکی. نه، غوسه چیره خده؟ غوسه ډیر بد کار ده، باید سړی مینه نه کوي. زما پان باندې غوسه ښه کار نه ده.
زمان ما سیدا جان د لغمان د لنګار اوسیدونکی ما. د خلک چې غوسه کوي دا غوسه به علت نه وي. غوسه په دې خاطر باندې کوي چې یو خو مجبوریتونه دي، مشکلات دي، بل اقتصادي مشکلات دي. دا هغه خراب ده، مشکلات دي، مجبوریت ده. غوسه ښه شی نه ده، نو غوسه ښه کار نه ده.
ګرانه دوستانو، دا چې ولې ځینې خلک ډیره غوسه کوي او یا غوسه مثبت اثر هم درلودلی شي که څنګه، دا د دې ته ورته پوښتنې مو د ټولنپوه استاد جمشید رسا څخه په یوې مرکه کې کړي چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. ولې ولی ځینې کسان په کورنۍ او ټولنه کې زر زر غوسه کیږي، البته خفه کیږي او عصبانی کیږي، علت یې څه ده؟
د دې علت مختلف کیدلای شي. مثلا ځینې رواني ستونزه کولی شي چې موږ اساس جوړ کړي، مثلا افسردګي یا ژور خفګان، تشویشونه، استرس، وسواس، دا شاید کولی شي چې موږ اساس جوړ کړي. ځینې غلط باورونه موږ د ماشومتوب نه د نورو نه زده کړي دي چې زه ډېر اساس یم، خبره را باندې بدل کړه، دلیل کولی شي چې د سبب وګرځي. او غلط شخصیتي تیپونه، مثلا شخصیت خیلی ښه وده کړي نه، کولی شي چې ډېر اساس انسان اوسي. او آخره خبره دا چې موږ کله یو ښه رواني دغه ونه لرو، یعنی یو ښه رواني پوټکی ونه لرو یا ځان ته یو ښه حریم تعیید لکو، دا کیدلی شي چې دا حالت بستر او
استاد کله هم غصه کول یا زر خفه کیدل دا مثبت تمامیدای شي که څنګه؟
نه، متاسفانه همیشه خفه کیدل همیشه منفی اغیزی لري. کله چې موږ خفه کیږو اول خو موږ باندې بد اغیزه لري، موږ مثلا خفګان پیدا کوو، زړه تنګي پیدا کوو، ځینې افرازات په بدن کې تولیدیږي چې هغه موږ ته مضر دي، استرس بسته راوړي. اول خو خپل غصه خرابي، خوب خرابیږي، همغه باندې چرتونه کوو، د کار نه پاتې کېږي، و نور بل باندې بد اغیزه لري. مثلا که تاسو د چانه په غصه کیږي، قاریږي، هغه هم ناراحته کیږي، هغه هم نارامه کیږي. او کله چې دا تکرار شي، بار بار تکرار شي، ورو ورو روابط کې ستونزه رامنځته کوي، روابط د منځه وړي، نور هغه نه غواړي چې موږ سره ښه اړیکه ولري، همیشه منفي اغیزه لري. او د موږ رابطه په کورنۍ کې، په وظیفه کې، په تحصیلي محیط کې خرابه کوي.
استاد، دغه غوسه کیدل زر زر یا زر زر خفه کیدل دا ارثي اړخ لري که څنګه؟
بله، د موږ ټول رواني عوامل یو فاکتور ارثي ده. تاسو پوهیږئ چې په مجموع کې انسان د شخصیت په وده کې دوه لامله روانشناسي کتابونو کې یا ارواپوهنه کتابونو کې وایي، یو محیط، یو ارث. نو ارثي عامل اکبر اغیزه لري. کله چې موږ مور یا پلار اضطراب ولري یا ژور خفګان ولري، دا موږ ته انتقال کیږي. نو ارثي عامل هم پکې شامل ده، ولی محیطي عامل هم شامل ده. موږ د نورو نه زده کوو.
استاد، بد عواقب څه دي؟
عواقب دا ده چې اول خو موږ رواني ناروغي ته مبتلا کوي. تاسو مثلا هره ورځ کې تشویش وکړئ، د نورو نه تاسو د راحته اوسېږئ، ورو ورو تاسو په بدن کې ځینې تغییرات منځته راځي، په مغز کې تغییرات منځته راځي. نو تاسو رواني ستونزو سره مخامخ کېږئ، خوب هم خرابېږي، د کار نه پاتې کېږئ، تمرکز هم د منځه ځي، حافظه ضعیفه کېږي، اړیکې د منځه ځي، د نورو نه موږ فاصله نیسو.
اوس به حل لارې څه وي؟ څه حل لارې تاسو پیشنهادوئ؟
د حل لاره اول انساني نعمت څخه چې هغه عقل و منطق ده باید استفاده وکړو. منطق له کل واقعیت موږ ته وایي چې په دې ژوند کې سختي ده، مشکلات ده، ستونزې ده. نور خلک د موږ د خوشحالي مسؤلیت نه لري، هر څوک د خپل حالات او وضعیت مسؤلیت لري. نو عقل و منطق په کار ویسو، د نورو نه خفه کیدل منع کړو، یو رواني توانایی ته ورسوو. مطالعې ډېر موږ ته ګټه کوي. اوس رواني کتابونه په بازار کې ډېر شته، برنامې داسې تاسو غوندې برنامې چې رایه کوي دا دي واوري خلک، دا ورته ډېر ګټه کوي. او په آخر کې که دا حالت ورته ډېری کولی شي چې د اعصابو دفتر یا د روانشناس څخه کومک واخلي، هغو ورته لارې چارې وښيي، ځینې دواګانې ورکړي چې د دو حوصله ډېر اوچت شي او وړوکو خبرو باندې ځان بجیګر کړي.
چې خپل غوسه کنټرول او د ځان کورنۍ او ټولنې د ارامتیا لپاره هڅه وکړو، د کور کلی دا خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خو ګوري دونکو سلام، خدای مو روغ او خوخ لره، کټ مټ لکه د چارواکیو، وکیلانو او نورو پیسه دارانو. خپرونه د وزیر صاحب له مهمو مصروفیتونو پیلو. اوسنی وزیران او والیان صاحبان ډیر زیات مصروفه دي. راځئ چې ورشو. وزیر صاحب څه دی ویل؟
نن دی په فیسبوک کې څه نوی ولیدل؟
نن خو لا تر اوسه نوی څه نه دی راغلی، خو ګومان کوم چې د تا پرونی عکس به ډیر زیات لایکونه واخلي.
څنګه؟
د دې لپاره چې صاحب ډیر ښه پوزیشن مو پکې نیولی و.
وګورو چې څه کیږي. نن مې زړه دی چې له پیاده سره د ستړی میشي په وخت یو عکس مې فیسبوک ته پورته کړم، څه پکې وایې؟
والله ډیر ښه کار به وشي صاحب، له دې سره به د تا لوی هم ښکاره شي او ډیر زیات کومنټونه به ولري.
څه ګومان کوې چې څومره لایکونه به واخلي؟
شاید په لومړۍ ورځ به یې شمیر له زرګونو نه هم پورته شي.
وبخې وزیر صاحب، اداري موین راغلی، څه ضروري کار در سره دی؟
ورته ووایه چې بیا مازیګر ته راشي، اوس څه ضروري کار لرم.
ښه صاحب.
پرون مې چې کوم پوسټ کړی و هغه څه عکس العمل درلود؟ هغه چې لیکلي مې و چې وزارت د ټولو هیوادوالو په خدمت کې دی او ټول دې خپل وزارت وګڼي.
والله صاحب کومنټ خو یې نه واخیستی او لایکونه یې هم دوه و.
دا ولې؟
نه پوهیږم صاحب، کیدای شي پرون به نت کمزوری و او ډیرو کسانو به د نت د کمزورتیا له امله فیسبوکونه نه وي اوپن کړي.
ښه نو دا خبره.
وبخې وزیر صاحب، څلور ولایتي رئیسان در سره کتل غواړي.
ورته وایه چې سبا ته راشي، نن مصروف یم.
سید صاحب،
بیکاره خلک دي چې سات پې نه تیریږي نو دې خورا مخه کړي، ښه مې ویني چې مصروف یم.
رښتیا وایي صاحب، ډیر عجیب خلک دي.
ته څه وایې چې نن څه پوست کړم؟
صاحب، د سقراط، افلاطون او یا هم ارسطو کومه خبره دې نه ده په یاد؟
د څه لپاره؟
ما ویل چې پوست کړی دی وای او خلکو ته فیلسوف معلوم شوی وي.
دا دې هم ډیره ښه خبره وکړه، د سقراط، افلاطون او ارسطو. ته ودرېږه. صفه نه نه، دا نه ده. د مغزو، د مغزو څه شی؟ د مغزو په کار اچول د څه لپاره؟ دا هم نه ده. علم په نه کیږي، را یاده نه سوه. ما لکه چې د افلاطون، سقراط او دغه ارسطو کتابونه هېڅ نه دي لوستي.
صاحب، د دغو نویو مفکورهي ځوانانو له خولې دې هم څه نه دي اورېدلي؟ هغوی چې هر څه د ارسطو، سقراط، افلاطون، چیخوف، انشتاین او نورو نظریو په رڼا کې توضیح کوي او په هره خبره کې د هغوی په خبرو استناد کوي.
اورېدلی مې دي، خو پام مې نه دی ورته کړی. د غریب ویدو وخت فیلسوفانو دغه پیسې او پریمانۍ نه وې، نو ځکه یې فلسفې ته مخه کړې وه.
رښتیا وایي صاحب، که د هغوی په وخت کې هم فیسبوک، ټویټر، انټرنیټي ګیمونه او ګڼو سندرو ته لاسرسی وای، نو بیا به دې ولاکه یا له افلاطون فیلسوف جوړ کړی وای او یا هم له ارسطو او سقراط.
رښتیا دې وویل، هغه خواران بیکاری او نیستۍ فیلسوفان کړي وو. فلسفه پرېږده، یو بل څه راته ووایه.
صاحب، که داسې ولیکئ چې له کاره د ستړي ذهن دمه په کار جوړیږي، څنګه به وي؟
له کاره د ستړي ذهن دمه په کار جوړیږي. خوښ مې شو، همدا خبره به پورته کړم. ډیر عالی، ډیر عالی.
وبخې صاحب، یو بهرنی در سره کتل غواړي، د سفارت سکرتر دی.
د باندې ولاړ دی؟
نه صاحب، شاید همدا اوس راورسیږي.
ځه ته هم ووځه.
ښه صاحب.
او سکرتر، ته هم ژر ټول رئیسان میټینګ روم ته راواله چې بهرنی مو د میټینګ په وخت وویني. هله زر سی نو، هلکه فیسبوک دې له یاده ونه وځي، زر سی نو. هله 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 هله.
ښه صاحب، دا دی ورپسې ځم. د خارونو له پرمختګ سره کلو هم پرمختګ وکه او د خارونو د شانتنونه، آیس کریمونه، برګرونه او سوپونه هم کلو ته لاړل او د خلکو د خولې خوند یې برابر که. د کلي په یوه بازار کې مو د سوپ دوکان ته بیایو چې هلته چال دی.
انجلی، دا څه دی؟
سوپ دی، ته لږ وخوره.
سوپ یې لا څه شی دی چې ناروغه دی نکی؟
مورې، ډیر خوند کوي، ته خو لږ وخوره.
ترکه، دا خو رښتیا هم خوندور دی. دا د لکومه که؟
بادام ګل بازار راوړی و.
لکومه بازار؟
د زیارت له بازاره. هغه د پلن کلی بازار یادوم.
وی اوس د زیارت په بازار کې دا شیان خرڅیږي؟
او موري هغه بنګر دی که بلګر دی هغه هم خرڅیږي. اوس خو هلته ان هوټلونه هم جوړ شوي دي.
ځه ښه دی، ته ژر لاړه شه او دغه سوپ دي یوه قاشقه په ترور وخوره او یوه قاشقه په میخي او شینکۍ باندې وخوره چې بیا یې هلته بازار ته راسره بوزو او هلته یې ښه په مړه ګیډه وخورو.
ښه دغه دی وړمې، خو بیا به ما هم درسره بیایي.
ځه بیایم دي، ژر یې ور وړه.
ښه دغه ده.
پیسې هم نه لرم، ځه هګۍ یو کوچ به راسره یوسم، که یې نه راکوه بیا به هګۍ یو کوچ خرڅ کړم او سوپ پې وخورم. کوم دوکان دی وه نجلۍ؟
ما ته نه دی معلوم، ته ودرې چې له هغه دوکانداره پوښتنه وکړم.
ته ودرېږه، پیغله نجلۍ یې، زه به پوښتنه ترنه وکړم.
ځه زه بیا ترې وکړم. واوره وره، هغه د سوپ هوټل چیرته دی؟
هغه وړاندې ښي لاس ته.
ښه وروره، په جنت شه.
هغه خو به نه یې؟
کوم یو مورې؟
هغه دود چې ترنه پورته کېږي.
نه، هغه خو د هنګر دوکان دی، نه وینې چې هلته دم پخ وهي؟
لږ پښې در واخلئ، داسې روان یې لکه خیرات یې چې غوښتې یې.
شینکۍ، پښې مې خوږېږي، تیزه نه شم تلی.
راځئ، دغه دوکان دی.
ولکه دا د سوپ دوکان همدا دی.
او راځئ د دې کې پردې شاته په څوکۍ کېنئ.
ولې په څوکۍ؟ توشه کې دې نه دي هوارې کړې؟
ادې، سوپ ته څوک په توشه کو نه کېني، لږ ځان پوه که.
دغسې راتاو شئ، مورې راځه د خواته کېنه.
وی دا څنګه کلکې چوکۍ دي؟
د څو روپو غواړئ؟
څو روپۍ لرې؟
د سلو پنځوسو او د دیرشو.
ما ته خو د سلو روپو راوړه، وانجلۍ تا ته د پنځوسو راوړي.
ښځه،
ما ته د دیرشو راوړه.
او ما ته د پنځلسو راوړه.
راشه ولکه، څو روپۍ دې سوې؟
د تا او د لور د یو نیم سل.
هګۍ پکې اخلې که کوچ؟
پیسې اخلم، پیسې.
ما سره خو پیسې نشته، خوښه دې تا چې څه شی اخلې.
ولکه زه هم پیسې نه لرم، له ځان سره مې چهارمغز راوړي دي.
ما شات راوړي، ژر ژر دې حساب وکړه چې زه کار لرو.
اوس نو ښه شوه.
ولکه څه خبره ده؟
دوی ټولو د پیسو په ځای نور شیان راوړي دي.
څه شی؟
یوې هګۍ او کوچ راوړي، بل یې چهارمغز راوړي او بل یې شات.
ترې وایې خلا، موږ ته هم د بقالانو خیال کړی، له دې نه چې د سوپ دیګۍ په خره بار کړو او کلي په کلي وګرځو. ښه ده، سوپ هګۍ او چهارمغز واخلي، دغه دی پرمختګ.
اوس دام واورئ.
وانجلۍ پاڼې
څه وایې مورې؟
ته ورشه هغه کوزه را واخله.
مورې پښې مې خوږېږي.
هیلې ته ورشه را وایخله.
مورې په معده مې درد دی، مړه یې کوم له درده.
غوټۍ د دوی خو په سترګو کې شرم نشته، ته یې ورشه را واخله.
مورې زما معده خوږېږي، خورېدلی نشم، نه ګورې چې کلکه مې نیولې ده؟
خدای دې هدایت درته وکړي. ما ویل چې لاسونه ومینځو چې بازار ته لاړې سو.
څوک څوک؟
ټولی.
خو دغسې ووایه چې ځانونه برابر کړو.
مورې لږ ودرېږه، همدا څو ثانیو کې مې جامې بدلوم او زر راځم.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، حسین حکمت، سپوږمۍ، ستاره امینی، مسکا هوتک، حیا اوریاخیل او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
ازادي رادیو په یوټیوب کې
تازه راپورونه
دا زره ندا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښ کې کوم
پانی پات جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ